پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی، او پکې راغلی چې د امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب لاجل وغځوي. دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. خو خبرونه په خبرونو پیلو.
د کانګرس له لوري یو اکبرل شوی ډلې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان تر هغو ځواکونهونه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شوي دي، او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیډلو لپاره ګمارل شوی ډلې سپارښتنه کړي چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړي چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. په راپور کې راغلي چې په اوسني حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې، د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. د صرافیو ملي اتحادیه همداراز ویلي که غوښتنې عملي نشي له راتلونکې اونۍ به په کابل او ولایتونو کې کاربندي اعلان کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د پیشه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې چلا پرون ماښام د اروزګان ولایت د ترینکوټ په خیرو کاري سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیشو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. لبل خو امنیتی چارواکی وای په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. شاهین قل اردو په یو خبر پانه کې وویل په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول، د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پانه پر اساس په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یو بل خبر پانه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوی متی اولا پر یو مرکز د هوایی برید په نتیجه کې د طالبانو پنځه مهم غړي وشل شوی دي. ول شوی چې دغه برید پرون د ورځې نا وخت شوی دی. طالبانو تر اوسه پورې د دی قلی اردو د اډاو په اړه سن دی ویلي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نو موړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهره چانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسی چارواکو سره د بوریل د خبرو یو مهمه موضوع به همدا وي. بوریل ټینګار کړی چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 میلادي کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر وي چې ترسره کوي. شاغلی بوریل د رواني اونۍ په پایل کې ویلی وو کله چې هر څه ښه په مخ نزی نو باید پکې مداخله وکړي. مسکو د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره د لویدیز غشتنو ته پام نه دی کړی. ناوالنی په زهرجنو غازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمنی ته تللی وو. د جنوري په 18 مسکو ته بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. نوموړی ته یوې محکمې د مخکینی درې نیم کلن تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور د نږدې درې کلونو تنفیزي بند سزا ورکړه. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندې شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوز قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واک لري کړه. فیسبوک او انټرنیټي څارونکو نن پنځشنبه تایید کړ چې په میانمار کې د فیسبوک، واتس اپ او انستګرام په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود شوی دی. د فیسبوک ویاند اندی ستون وویل له چارواکو غواړي چې شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي چې د میانمار اوسیدونکو له خپل کورنۍ او ملګرو سره په تماس کې شي او مهمو معلوماتو ته لاس پیدا کړي. د میانمار د مخابراتو او معلوماتو وزارت ویلي فیسبوک به د فبروري تر 1 نیټې پورې بند وي. دغه وزارت په یو لیک کې چې یو کاپی رویټرز خبري آژانس هم ترلاسه کړي ویلي هغه کسان چې په اوس وخت کې د هیواد ثبات له خطر سره مخامخ وي، غلط خبرونه او ناسم معلومات خبروي چې هغه د فیسبوک د کاروونکو په منځ کې غلط فهمي رامنځته کوي.
ل اسمت سران څخه مو د دې سات مهم خبرونه ورېدل. د دې خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب لجل او غځوي.
اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده. در عین زمان باید بالای هیچ ارزشی که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
د هدفی وژنو په دوام د کابل شاریانو اندیشنه هم اوریدل شي.
روزانه مثبت پیر کی دی چیا راکټ تازه یا انفجار کی یا مز مسله کی ته څنګه سره خمت حکومت ده سره خمت وضعیت ده دا وضعیت موږ غواړو چې سم شي دا ورځ پر خرابېږي.
دا به هم اووري چې د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جړې له دې هیواد بهر ته هم غځولې دي. او په دوهمه نیمه کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام لرو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوی چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب لجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 19 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د افغانستان له ملي رادیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دوی د دغه راپور جزئیات خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. طالبان تر اوسه د دغه راپور په اړه عکس العمل نه دی شوډلی. په دې نور جزئیات نوریاس نوری راکوي چې هم د اوس سره په استودیو کې د نوری سپ شرغلی.
بله فریبا جان، البته د یادونې وړ بول چې طالبان هم دغه شیبه مخکې د راپور په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او له طالبانو سره د واشنگټن د تړون په اړه د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب لجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 19 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د افغانستان له ملي رادیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې چې نن خبره شوی ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلی صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره یوې داسې سولې ته پر رسیدو کې همکاروي چې په کې مطلوب هدف تعریف شوی دی چې افغانستان باید سره ګډ وي، د ټولو افغانانو کور وي. دلته باید هیڅ څوک محروم نه کړی شي. په همدې حال کې پر هیڅ ارزښت چې د وګړو منون کېده باید پښه کینه خودل شي.
هیڅ ارزښت که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
پا په دغه راپور کې ویل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او زیخای د هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په راپور کې غوښتنه شوې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې وروستۍ ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې واشنگتن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د میتر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 28مې د تړون یو شرط هم همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یو بریا په لاس ورنکړي. د هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 میلادي کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف دانفورد او پخوانی جمهوری پال سناتور کیل ایوټ په ګډه کوي. جنرال دانفورد پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلې او هغوی هم ګټور بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنې له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره لدې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې وې، تیر میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2.5 تر کم کړ. امریکایي چارواکو ویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبان ویلي چې القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همدا سې نخښه کړی چې د میتر لومړی نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو بیا پر حمله پیل کړي. طالبانو چې له واشنگتن سره د شوی تړون پر عمل کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې په لومړني خبرګون کې یو ځل بیا د شوی تړون پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد شیبه مخکې ازادي رادیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل چې په دغه راپور کې ډیرو هغو جنرالانو برخه اخیستل چې د افغانستان په جګړه کې ماته خوړلې ده. مجاهد دغه راز د افغان ولسمشر شاو خوازینې کړي هم تورن کړي چې د جو بایدن ادارې ته غلطې مشورې ورکوي او په دې توګه د افغانستان جګړه اوږدوي. لبل خو جمهور پال مخکښ سناتور لنسي ګراهام چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړونې اندېښنه کودلې و، دغه راپور ستایلی. هغه پرون په یو بیان کې ویل د بایدن له ادارې سره په دې اړه خبرې کړې او هغوی داسې نه خودلې چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهام دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو 20مه کلیزه ده او دای به هیڅکله دا هیر نه کړی چې دغه جګړه څنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړی و چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نشي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه برابر کړی دغه را سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ د له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د می د لومړۍ نیټې د ضرب الاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروط ډول له دې هېواد د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه ځنډ به واشنگتن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته هم انګیزه ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوری. و دوستانو، و موردل چې د افغانستان حکومت هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل وغځوي. ډیره مننه کوم، زموږ خبرونه یې دمه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږه خلاص ازادي رادیو اوري دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماشم تر بجو پرمنځنی چپا دولس شپښنوي او په دینو لوی شارونو کې د اف ام پرسل اشاره 15 صفه خبرونه لري. د خبرونه په دې برخه کې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه د راتلونکو ونې د شنبې ورځې د پلازمینې په ګډون په ټول افغانستان کې کاربندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو د سراسري شورا لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي تر هغه چې د دوی غوښتنې او ستونزې هواري نشي مارکیټونه به تړلې وي. په اعلامیه کې وړاندې یادونه سوي د افغانستان بانک دی د پوخا پشان انفرادي صرافیو او پولي خدماتو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي او د دوی فعالیتونه دی د صرافانو مقرره مطابق قانوني کړي. له دې وړاندې انفرادي صرافیو جوازونه درې کلن وو. د صرافانو ملي اتحادیه وایي د صرافانو له وړاندیزونو او نظریو پرته د افغانستان بانک د دوی جوازونه ملغا کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د صرافیو شرکتونو او انفرادي صرافیو مالیه باید ثابته وي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د وروستیو معلوماتو لمخې د هیواد زعفرانو سګنۍ حاصلات نږدې 20 ته رسیدلی دي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندز، فراه او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. په روان مریض کال کې په نږدې 9700 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. له دې ډلې په هرات ولایت کې 9312 هکتار ځمکه او په ټولیز توګه د نورو ولایتونو په نږدې 1500 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د کرنې او بلګولو او مالداري وزارت وایي په پام کې لري چې پراتونکو کال کې هم یاد فعالیتونو ته دوام ورکړي ترڅو پراتونکو کال کې هم د زعفرانو د حاصلاتو کچا لوړ شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ بیه یو ډالر و بیا افغانۍ ډیر سپوله، یو پاوند یو سل څلور افغانۍ لس سپوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته سپوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 سپوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
دوستانو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرې له دې هیواد بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلي دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه کوي. په راپور کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز په امریکا کې دی په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د روسي حکومت لدې هیواد بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکو فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې په خوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 14مه نیټه خپور شو د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه لټولو شپږویشتو هدفي وژنو څخه او د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړی دی. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 15 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 15 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي د هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د استلو لاره پنهه کړي دي. راپور کې راغلی چې د بشري حقوقو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی له ویرې بهر ته کډه شوې دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د د آزادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سمه ځخ لزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په راپور کې لیکلي چې د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. په دې راپور کې د یو شمیر بندیانو له قبل زیاته سوي چې په زندانونو کې د دوی شکنجه او حقونو ته نه پاملرنه په لوړه کچه روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې دغه ستونزې ته باید جواب وویل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجه او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبې په ورځ د شکنجه راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوی. دا راپور له 1,650 زندانیانو سره چې پکې سړي خزي هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د سلیر وشتو ولایتونو په درش پته زندانونو او بنخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سخت شکنجه کچه 10.3% خودل شوی چې د 2018 او 2013 کلونو په پرتله ډیر لږ کموالی ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2% و. په راپور کې لیکل شوی په هغو بنخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجه ګراف له 1.2 څخه 2.2 او د ملي امنیت په بنخونو کې له 19.4 څخه تر 14% ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یو قضیه کې له پښتونو ګرویګون وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه خپل حقونه نه دي خبر کړي. بلورته نږدې نیمایي پښتل شوی ویلي د ملي امنیت مامورین او پولیسو ترې وخت چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز له قوله لیکل شوی شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپیژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په خبرګون کې دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجه او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر دوایان مرستیال دواخان مینپال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجموع کې پولیسو امنیتي او دفاعي قوا مسولینو ته امداد شي ټولې توقيف خاني او محابس په وخت پر وخت باندې وڅېړي چې کچې ته د شکنجه او د ناوړه برخورد بیل کې پیدا کیږي لوګي سره په جدي ډول باندې برخورد کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان په زندانونو کې د اصلاحات غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لالګول لال ازادي رادیو سره په خبرو کې د یوناما د خبر شوې راپور په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجه د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دی عملي شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبرونه اوري. د واکسین نړیواله ټولنه تراتلونکو درې میاشتو پورې د کووید 19 3 میلیونه دوز واکسین له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي رادیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 6 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلي نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راوستل شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کورونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یو برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوی. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړی پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزه وي.
خاغلی نظری سرګنده کړي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو لمخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان لمخې هغه کسان مشخص شوی چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړی پړاو کې به روغتیایی کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار سرګنده کړي چې اوس مهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خپرې سوې کورونا وبا له برکته شتمني نوره هم زیاته سوې ده، د خپل شرکت له اجرایي چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان به نور تفصیل راکړي.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و 50 کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې ل خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نشته 200 میلیارد ډالر شتمني لري. د فوربس مجلې لمخې له وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمني د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایی اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن انډي جی سي د بیزو ځای ناستې شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا او باد خبرېدو په لړ کې ډیره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډیر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخله کار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پر سرحان پر نم د مرستو پروسه پر شی و دا پروسه پر ناړی ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورنې سره مرسته کې اوله چې کولې دې معنا نو نور به وزو خلکو سره کې دا په دا سلسله کې د ناړی ولسوال د هر څه ځانته وادي دی او پسکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ دا ذاتي راډیو ته خدا هیڅ چې زموږ دا غږ تر ولس بشر او نورو مسؤلي چارواکو څخه ورسوي چې زموږ دا غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دې ورسوي. وسلام په احترام.
د بادغیس ولایت ماجری ما په هرات کې پراته یو څوار نظر کوره په شیدایو کاجستان کې پراته یو شیدایو کال کې زموږ سره هیڅ کومه کو هیڅ مرسته نه ده سوی مریضان لرو دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومه نه ده سوی موږ د ووتله کارتون مو نمان مصاب دي د انجینرانو سره کومک د کابل انجینران چې هغه دوی شست کې ګوتی ولګي او کومکونه دوی پر واخه دوی خوري ما ژغ دي تر بلړ مقامات پورې ورسېږي دا خلک ډېر تلفات کړی دي غم دی وخوړی شي وای تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي سلام
زه کلیوال اشنا د خلمن ولایت نه دلی ولسره